قدرمنو اوریدونکو، په کوټه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له یو وتلي شاعر او لیکوال سره کوه. دغه وتلی شاعر وایي په یو ځای کې چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. درویش دورانی صاحب په خبرونه د مشال مرکه کې مو نن شاغلی درویش دورانی صاحب میلمه دی. درویش دورانی صاحب، تاسو ته تر ټولو مخ خو ډیره ډیره مننه تاسو څخه چې مشال راډیو ته وخت ورکړ.
تاسو هم ډیره مننه چې ماته دا موقع راکړه چې تاسو دا اورېدونکو سره څه خبرې وکړو.
خدای مو هرکله راوله. درویش دورانی صاحب، پایل به بیا هم لکه له نورو لیکوالانو، شاعرانو، سیاستوالو سره چې موږ کوو، چې ستاسو د پیدایش په اړه راته ووایه. ستاسو پیدایش چیرته سوی، کله سوی، او تر هغه وروسته بیا هم تاسو سره نور مرکه کوو.
که دا پیدایش خبره راواخلو، د کله د راواخلو، او دغه د زوکړې د نیټ خبره کوو، که نه نو هغه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه هغه د زوی د پیدا کېدو په وخت ډزې کوي، هغه نوم نه لیکي، که نه نو ځکه زموږ نوم هم نه دی لیکل سوی. خو په دغه تعلیمي اسنادو کې چې زما کوم هغه تاریخ راغلی دی، هغه د 1953 پنځمه میاشت او څلورم تاریخ. نو خدا هغه یو اټکل دی چې بس هغه وخت هغه استادانو لګولی دی او لیکلی دی. او زما دا د زوکړې دا سیمه او دا علاقه چې ده، دا د ګلستان په سیمه کې یو سیمه، یو علاقه کلي کې بیا زه دلته زوکړه یم، لوی سوی یم. او دا ګلستان کاري زموږ خپل کور چې پکې و، کنه زما نیکه و زما پلار. اصل پلرنۍ ټاټوبی خو زما د افغانستان کې د کندهار په ولایت کې د ارغسان د دوی ولسوالۍ ده. نو زموږ اصل پلرنۍ ټاټوبی هغه دی. خو زما پلار چې بیا د دیني عالم و، چې دغه طالبي په دوران کې هغه په دیپشین کې هم پاته سوی و، کندهار په مختلفو دغه کې. نو بیا چې فارغ سوی بیا په دیپشین کې شناخت و، بیا واده دلی کړی. نو دی بیا دوی بیا دلی په دا ګلستان کې بس بیا کور اخیستی دی. نو هغه ما پلار لوی سوی دورې دی، که نه تعلیمي دورې سوی دی. او زه نو بیا په ګلستان کې تر لسمه پورې هلته پاته سوی یم. او دا هغه پس نو بیا موږ کوټې ته راغلي یو. په کوټه کې نو بیا دا نور وخت ما په کوټه کې تیر کړی دی.
او تاسو ماسټری کړې ده په انګلیسي کې؟ مو کړې ده که
او ماسټری ما په انګلیسي کې کړې ده. ما چې کله دغه تعلیمي سلسله روانه وه، نو بیا دغه شاعري یو څه موده ما ودروله، ځکه چې دا زما شعري دغه زما تعلیمي سلسله متاثره کوله. بلکې یو دوه درې کاله په دا منځ کې ما زایم په دې کړو چې دلته به دغه ولس رساله وه، په دې کې بس یو کار مار ما ته را پیدا شوه. زه په دې کې خوشحاله وم، بیا چې به غیر رسمي توګه ما امتحان ورکولی سو. خو بیا ما اندازه وله ګوره چې هلته هغه تعلیم سم نه کېږي. نو ما چې بیا بېرته داخله واخیستله، دا تعلیم دا شاعري مې ودروله. نو کله چې مې په ماسټري کوله، نو دغه وخت دوې خبرې زما په ذهن کې وې. یوه خبره دا وه چې زه به استاد کېږم. دا د
ماشومتوبه ده،
لیکوالۍ د زمانې سره زما په ذهن کې و چې بس دغه پیشه زما خوښه وه. دغه هغه مې په دې وه چې د دې سره بس دغه یو سړی د خپل مطالعه او دا جاري ساتلی شي. بیا نو چې زه دا کوټې ته رالو، موږ دا لسم سنف د پاسولو پس به د کوټه کې چې څه د شاعري کومې مجموعې د اردو وې هغه ما ولوستې، په پښتو کې څه مواد و هغه ما ولوستې. نو بیا هم داسې یو سوال را پیدا شو چې دا ذهني خوراک خو چې کوم دلته دستیاب دی، هغه خو دا دې ختم شو. په کار ده چې زه یو داسې لار پیدا کړم چې دا ذهني خوراک ما ته رسیږي او همیشه رسیږي. نو بیا مې داسې خبره ذهن ته راغله چې دغه انګریزي ادبیاتو کې که زه ماسټري وکړم، نو د دې وړتیا شاید ومومم چې بیا په دا انګریزي کې مطالعه وکړم. او دغه مطالعه په انګریزي کې غوښنو بیا چې د ټولي دنیا د بیات ستا او ټول علوم پکښته نو سړی ته بیا ځینې خوراک رسیر په دینو ما داخله واخسته په بلوچستان یونیورسيټي کې په د انګریزي په څانګه کې یو کال چې مې تیر کړ دا مې محسوس کړ چې دلته دا چې کم څه زه غواړم هغه تعلیمي معیار دومره ښه نه دی. نو بیا زه کراچۍ ته ولاړم هلته مې د نوي سره بیا داخله واخیسته.
یو کال دلته ضایع شو
یو کال مې دا نو بس یو کال مې هلته چې تیر کړ نو دا دوه کاله خو بیا چې پرسو یو کال د دې دا هغه هلته بیا دا یو امکان و چې دا ژبپوهنه چې ده انګریزي ژبپوهنه دا هم په دغه څانګه کې نوې خلاصه شوې وه او دا طالب علمانو سره دا یو دغه و کنه هغه چې د چون کولای شو انتخاب کولای شو چې هغه ته په اخري کال د پاره ولاړ سه په ادبیاتو کې. نو ما وویل چې دوه کاله خو ادبیات ما وویل او په کار چې دغه ژبپوهنه هم دا خو یو نوی علم دی چې د دې سره ملي داسې بلد سم. نو دغه اخري کال بیا په ژبپوهنه کې وویل نو داسې ما ادبیاتو ژبپوهنه دواړو یو څه نه څه اندازه راته وسوله. دغه پس بیا دغه انګریزي سره بس دغه قدر کاج نه اخلم چې خپله مطالعه پکې کوم او روزي مې پیدا کړه کنه استاد وم کنه. نو دغه اوس مې بس ما هغه تقاعد یا هغه ریټایرمنټ چې ورته وایي هغه اخیستی دي. نو دغه دغه څه فارغ شوی یم بس خپل کور چې زه کتاب و دغه
صحیح خبر. درویش درانی صاحب تاسو خو ټول د خپل ماشومتوب حال راته وایه. پوښتنه مې دا ده چې د شعر لیکل مو کله پایل کړه؟ داسې درته یاد دی که
یاره؟ دا دغه د شعر چې کله ما پایل کی او اول مې کوم شعر ولیکي یا ووایي دا بیخي راته یاد نه دی. دا اول خو چې بس ما څه په څه پوه شوم دغه شاعري باندې زه لګیا وم کنه او دغه شاعري هغه وخت بس موږ دغه سندري مندري به په دا کلو کې ویل کېدلې دا مجلسو ته به موږ تلو زموږ دغه یو خواهش و او اکثره بیا دا و چې موږ بیا دا ماشومان چې ناسو بیا به موږ خپل یو بنډار کوي او بنډار کې خو د موږ سره خو به بدلې نه وې نو بیا به دا ما به دا چې یو شی به جوړ کړو او ملګرو چې به کوشش وکړي اکثره او بس ما به یو شی جوړ شو د دوی د به نه جوړه دی دیو الک نمبر سره و چې هغه مې شي جوړولای شي هغه چونکی تعلیم عالم نه وکي هغه بیا بس پاتې شو نور نو بس داسې نو نو دغه ډول مرو دغه تران نه وته د شاعری ته چې نه په دې خبرو چې شاعری څه ده د دې ګټم څه ده د یو شوق بیا نو چې ورو ورو وخت تیر سو بیا په دې هم پوسو چې دا خو یو شوق هم دی نو ورسره ورسره دا یو ثقافتی او علمی او داسې یو خدمت هم دی کنه چې دا د ژبې او د ملت په ګټه هم ورتلی شي او نو موږ ویل چې د ډوډۍ ګټلو سره سره په کار سره یو اجتماعي کار هم وکړي موږ به دا جاري وساتو نو دا هم بس تر اوسه جاري ساتلی دی. نو
او ماشاءالله درویش درانی صاحب تاسو په لارو بر نه یوازې په لارو بر کې بلکې چیرته چې هم پښتانه اوسېږي هغوی ستاسو له نامه سره ستاسو له شعر و شاعري سره آشنا دي هغه ستاسو مینوال دي ډېر بېخي زیات خلک. پښتنه مې دا ده چې هغه کوم لاملونه دي چې ستاسو د شعر په ویلو سره خلک یا اولس ستاسو د پښتو اوسني شعر په سرلارو کې شمېري تاسو؟
ولا دا خو زه نه یم خبر چې څوک په سرلارو کې شمېري که نه شمېري او هر شاعر دا کوشش کوي چې زه دا څه لیکم دا په تاله پوره ولیکم زه دا څه لیکم دا داسې وي کنه چې زما خپل شوق خو دا د پوره سو شعر لیکل زما یو شوق دی خو زه دا ما شوق پوره سو دا بیا په کار چې بل څوک هم د بل چا پر شام ورسي نور څوک دا کوشش کوي چې دا زما شعر بیا څه نور خلک هم ولولي نو اوس دا چې دا تاسو وایس کنه چې دا اوس خلک ولوستي یا خلک په کوم سترګ ورته ګوري دا خو نو زه څه نه سم ویلای تاسو ښه پوهېږئ یا هغه څوک چې دا خبره کوي هغوی د دې ښه وضاحت کولی شي ما دا کوشش بهرحال کړی دی چې زه دغه شعر او دغه زه ځوانانو ته هم وایم چې دا شعر داسې یو شی دی ته په ټول ژوند پکې لګوي که دا نه څه پکې لګولی نو دا ډېر وخت سړي څه اخلي دا مه کوه.
ډېری ځوانان داسې چې بېروزګار وي نو ښه شعر شاعري کوي هغه چې کله بېروزګار پیدا شي بیا پاتې شي
ولا دا خو نو وي چې دا سړی مصروف شي څه دا کمبوت خو به کې راځي لیکن چې څوک کوم خلکو چې دننه یو شاعر موجود دی هغه دوی ودې ته نه پرېږدي چې دوی دا شی کمزوري کې یا دا شی پرېږدي. په کم چا کې چې دننه شاعر نه د یو خارجي ضرورت لپاره شعر لیکي، نو هغه چې یو خارجي ضرورت یې پوره سي دننه شاعر چونکې ستنه، نو هغه یې خو پاتې سي. لیکن د چا کې چې شاعر دننه شته او بیا هغه شاعر د چا د دومره طاقتور نه وي، او د چا کې دننه دا شاعر ډېر طاقتور وي او برده زورور وي که نه، نو هغه خو دغه شعر چې داسې یم چې په خوب کې هم خلکو شعر ویلی دی او هغه په ریکارډ باندې موجود دی که نه، که په لمانځه ولاړې خوشحاله هم دا وایي که نه چې په لمانځه ولاړې او شور به دې په شعر کې بند وي که نه. نو بیا شاعر ته هم چې کار هم کوي نو دستا په ذهن کې ګرځي را ګرځي که نه. نو په دې زه دا هم چې څوک شاعري هغه دغه شعر پرېښولی نه سي، لیکن دا چې انصاف نه ورسره کوي او هغه ذهني خوراک چې دی هغه نه رسوي خپل ذهن ته، نو بیا دا شعر کمزوری کېږي که نه. هر شی ته چې خوراک پوره نه رسېږي هغه کمزوری کېږي. شعر هم داسې دی چې هغه خوراک غواړي. نو زه دا وایم چې دا ځوانان چې شعر لیکي باید چې پوره نو بیا پوره توجه ورکړي او مطالعه وکړي او ډېره وکړي او ډېره وکړي او ډېره وکړي، نو دغه پس به دده په شعر کې توانایي پیدا کېږي، ورور به پیدا کېږي، ډېره به پکې پیدا کېږي. او که کم سړی دا کار نه کوي دا دومره وخت نه شي ورکولی، بیا چې څه وخت په دې کې لګوي هغه دې په یو بل بهتر شي کې ولګوي که نه. زما په دپاره دوې لارې دا دی، یا پوره وخت ورکه یا بیخي پرېږده.
او ښاغلی درویش درانی صاحب، که دا راته ووایاست چې تاسو د شعر د اورد منونکي یاست او که د آمد، او آیا شعر لیکل یوه الهامي پیرزوینه ده او که هر څوک کولی سي چې شعر ولیکي؟
ګوره، یو اوله خبره خو دا ده چې هر سړی شاعر نه وي، او که کوشش وم کې یوه مصره هم نه سي جوړولی که نه. ماته ته چې په ماشوموالي به موږ کوشش کوو چې یو بدله جوړه کړو، خو دا زما ته به یو شی جوړ سو دا نور ملګرو ته به نه جوړېدی که نه. نو دا خو دې یو یو الله تعالی طرفه یو وړتیا ده چې چا چا سره وي که نه. نو پاتې شو دا چې بیا دغه د احمد و د اورد و دا خبرې دي، دا خو یو حقیقت دی چې شعر که څه دا وایي چې زر څه اوس دا وایم چې زه به شعر لیکم نه سم لیکلی و به لیکم مصري دا ماستا مخته دا کرسۍ پرته ده زه به دې اوس شعر لیکلی سم، په دې کې به ژوند نه وي. او کله کله دا کرسۍ داسې دا زما په ذهن کې یو خیال را پیدا کړي لکه هغه برېښنا چې وځلېږي، ما ته داسې ډېر شیان داسې راټول شي پر دا کرسۍ څرخي زما په ذهن کې او د دې کرسۍ سره پیوند کېږي پیوند کېږي، یو نوی شی د دې سره جوړ شي که نه. نو دغه یو کیفیت د شعر چې دی دغه غواړي چې اول ورته یو شی د ستا ذهن داسې وتخني، یو څرک د ووی دا شعر، بیا ورسره ورسره د یو ذهني کیفیت پیدا شي، دا تخلیقي چې کوم کیفیت دی بیا ته به دغه کې لګیا. هغه وخت نو بیا ته چې هر دی ناست دی ستا شعر به دا ذهن په دا خپل شعر کې باندې او دا مجلس په دې باندې هغه ته نه پوهېږي، او ډېر خلک په دې خوابه دي چې دا ډېر سترنګلی سړی دی که نه. او هغوی په دې خبر نه وي چې په دا خپل ذهن په دکان کې ته لګیا یو شی جوړوي، دا ترکان چې دلته ناست دي خلک یې ویني چې دا شی جوړوي، که څوک سلام رواچې دی جواب نه کې وره مغوه یاره مصروفه دی. او دا شاعر خو څوک نه ویني چې دی هم دننه یو دکان لري او په هغه دکان کې دی لګیا دی یو شی جوړوي، او چې ته چې ما سلام رواچوه د جواب یا نه کېرا یا سم نه کېرا یا هغه چې په کار وو هغسې په مینه را سره دغه ونه کړه لکه سلام دعا ونه کړه، نو هغه وجه دا نه وي چې دا شاعر ترنګلی یا د ده سره سلام دعا کول نه غواړي، هغه دننه مصروفه وي. نو دا یو سلسله ده زما خپله دغه یو ځاني یو تجربه ده چې ما تا ته بیان کړه، د دې په باره کې به نقادان څه وایي عالمان څه وایي، هغه خو داسې خبرې دي چې موږ دغه شاعران بیا په ډېرو خبرو نه پوهېږي که نه. دا بیا د نورو خلکو کار دی چې هغه بیا دا کې دغه علمي او تکنیکي او دغه اړخونه وڅېړي.
او درویش درانی صاحب، تاسو له شعر لیکئ له ډېر پخوا راهیسې او له هغه سره سره نثري لیکنه هم کوئ، پوښتنه مې دا ده چې آیا ښه شاعر ښه نثر نگار کېدلی سي، او که دا یو رنګه دي سره که دواړه بیل بیل لارې دي؟
نه، نو دا لارې خو ظاهره ده چې نثر یو داسې شی دی که نه چې ځینې هغه تخلیقي نثر وي که نه، چې سړی شعر لیکي نو بیا هغه لنډه کیسه هم لیکي هغه ناول هم لیکي، دا هم تخلیقي شیان دي لکه شعر داسې دي که نه. او یو سړی دا دی چې بیا تحقیق کوي که نه، هغه تاریخ لیکي هغه
د ژوند پر یو بل اړخ باندې کار کوي کنه، نو هغه بیا داسې تخلیقي شی نه دی. هغه بیا ته تاسو په خارج کې کوم شیان دي ته پر هغو غور کوي کنه، تحقیق به کوي، څېړنه به کوي. نو شاعر ظاهر ده چې زما په خپل په خیال سره چې یو دایي کنه چې زه شاعر یم، په یو داسې اداره کې ولګېږم چې هلته هغه په تاریخ باندې کار کوي، او دا زما هغه دغه یې کنه ڈیوٹی چور تھا ہے زبر پر تاریخ کار کو انوبیا لازما پر شیر بند دیا سر لویجی کہنا چیز زبر دیا سلی رکھم پاگ علمی خبروں کی باغ تک کیرم یہ بتا یہ کہنا چاہ شاعر لگیا ہی مطالعہ کی شعر لکھی اور مطالعہ دا پزین کی ڈیر سے جمع کیجیے بے یہ وقت دیر ایسی چاہ پخلا دا پزین کی دیو کتاب شکل واخلی چاہ مطالعہ بے دئی کاغذ ترا رقش تکی کنا دا شبلی نے مانی لکھ لی دا شعر العجم چغیلا لکھ لینا دا کتاب ماں پذین کے پورا پروتی اور اثر کتاب یہ انس جدا کم دا حوالی کتابوں نے دے جڑا مطالعہ چو کنا دا تو پذین کے دے کتاب شکل آخص ہو نو اس ماں یہ کتاب چاپ کڑے دے تو پڑھتے بند کھڑوڑا دس ماں دا ٹولج بند مطالعہ چو کنا نو ورو ورو داسې زما په ذهن کې د یو شکل اخیستی بیا چې ما دا لیکله بیا پنځه کاله پوره زه به د خپل خونه کې دننه ورته کښېنستلی یم دا دوې ګنټې به زه خپلې وظیفې ته یو وار ورغلم دا کوچلار کې ما دغه وه دا وظیفه به د کالج کې او هغه هم دا ماپښین وخت وه نو سر وخت به زه پوره کار ته خلاص وم نو به دا پنځه کاله کې نو ما دا په کتابو کې بس راګیروم دغه حوالې مې راخیستې د دې کتابه د دې کتابه د ځینې داسې زړې حوالې وې چې ما بجن کیا خبر ہے خوبو وہ تو اپنی ایر وہ چلا بکم کتاب کی اور دس ہم سے اسی وجہ دی خواری پس میرا پیدا کا آ خبر ہے ہو دس کٹ مٹا سے نو لک چا ما پتہ خپل پتہ اوس دا کم ترتیب ور کڑیو نو دا ظاہر چ پتہ وقت کی او پتہ وقت کم چ ما بہ بی درے میں اشکارو کی بے پر ما دا شعر یو صفار آلا بس آ کار پات سو نو بے بدا شعر اس پہ دی کہ دس ما دغه یو د کتاب کتابه په دغه دور کې لیکل شوی دی کنه په دغه شعر څه پچې راله او بس بیا په زړه د شعرو سره اخته شو او زما د شعرونو بیا د سې چې زو شعر یو غزل یا یو نظم پوره کوم یو بل مصرع مې په ځین کې دغه سره پیدا شي یو بل شعر روان شي داسې بیا یو بل شعر پر لپسې یو میاشت بیا د شی و چلیږي نو بیا چې په دې سره فارغ شوم بیا په هغه اخته شوم کنه نو دا یو د بل د شمن دي چې بالکل جلال یا نسکی دی که دی سی او اکثر دادی چه اغا تاکیکی و علمی کارون بیاده تاسا زیاد وقت واری کرده
در بیش درانه ایساب ستاسو کتابون نتو براسو ستاس روز پوری چوم را پشتو شیری چول کی او نسری کتابون لچا پرا و تلیسا
ولی غالبان از ما دقا کتابون جزما دی غالبان چه اوز پو وہ مجموعے چھاپ سے بھی دی کہاں تھا چھاپ سے بھی دی پتہ کہ بیدا اول در مجموعے چھوئے دا بیا مر لاس پکے ہو آئی بیا لیو کتاب پر شکل اڑا نکڑے دا ستوری بلمن کی نو اس دا کب پدرین حساب پہ وہ حساب کے بیا شمیر کم سی کنا نو اسی تقریباً وہ دی کہاں تھا دا دی مالی کلی دی نسری چی دی دا مدبالی کلی دی یوم پہ دا پشتو روز لکلی دی دا کتاب چی ماوز ذکر وکی دا پشتانی جمند کلوڑا دی بانی میں دا نسری دویم کتاب دی
دا خو زموږ اوریدونکو ته او تاسو تاسو مینهوالو ته تاسو چې کوم چاپ شوي شیان دي هغوی هغوی ته رسېدلی دي خو هغوی به د دې خامخا ماته وایي چې تا دا پوښتنه ولې نه وکړه چې درویش درانی صاحب نن سبا په څه شي لګیا دی او په آینده کې څه شي ورکول غواړي پښتنو ته خپلو مینهوالو ته
زه خو خپله موږ ډېر ملګري ځینې داسې کنه چې هغه کتابونه ورسره ډېر پراته وي او هغه تر چاپ نه سره سوالی هغه امکانات دي ما دا ټول عمر داسې کړي دي چې دا یوه صفحه یو شی لیکم نو چې دا یوه صفحه په چاپېږي د عمره پیسې ورته ږدم دا خپلې چې دا زما کومه آمدنی وه دا زما تنخواه وه نو چې څنګه زما کتاب پوره شي دغسې ورسره ما پیسې هم تیارې نو زما کتابونه داسې که نه چې بس هغه ټول چاپ شوي یې که نه بیا وروسته چې بیا یو شی لګیا شي نو اوس کوم ظاهره ده چې څه نه څه په نثر کې هم کله کله لیکم په نظم کې هم څه نه کله کله لیکم خو دا چې دا به اوس کم شکل اخلي دا به زومره ژوند به خدای راکی کنه راکی چې په کتاب جوړ شي خود دا چې روغ کتاب اوس نه چاپه را سره نسته
درویش درانه صاحب تاسو شخصي ژوند ته براسو او په شخصي ژوند کې مپشتنه دا چې تاسو بچان ماشاءالله څومره دی اول کده حل راکی
بچان خو زما بنځ دی ومن بچی د څلور میال کوندي نو بچی مشره ده او سمتیان ورکی دا مرستا چې ایم ای ورته وای ماسټری او بل مشر چې بچی دی هغه په دای ټی یونیورسيټي کې د ارکیټیکچر کې شاګرد دی اوس آخري کال دی او بل مې بیا اوس تا آی ټی یونیورسيټي کې داخله اخیسته ده بل مې په ایف ای کې یعنی په دولسم صنف کې لګیا دی بل بچی مې اوس تا اوم ساتم ته ولاړی ما دغه بچان دي دغه تعلیمی
او بچان مو ماشاءالله پښتو لیک لوست سره آشنا دي مینه لري او کنه
ولله خدا سي خپل نور فونځي چې دا کور کې څنګه ماحول هغه سي دا بچان ما شکل نو زما په کور کې دغه جزره په خپل کور کې را پیدا شوم نو زما پلار داسې علمي سړی وو اوس موږ په کور کې بے کتاب بل شی نه وو او اوس هم دا زما په خپل کور کې بے کتاب بل شی نشته زما خپل کتابخانه ورته وایه یا دا زما کتابونه ورته وایه او نور زه په خپله دغه انټرنیټ وو دا ټلویژن وو دا شیان هم نه لرم نو دا زما چې کوم بچان دي هغه هم داسې مصروفه ساتلي دي چې دغه نراسې د مکتبه بیا یو سات آرام وکړي بیا په خپله هغه د کور دپاره چې کم کار ورکړی بیا یو د بل سره بیا دی کومک کوي او زور سره کومک کوم که نه نو داسې بس دغه د ویدیو دو تر وخته ټول سره لګیا یو که نه نو خو د دې باوجود نو دا زما کتابونه دا هغه پراته دي او دوی وایي د پښتو سره یو دلچسپي سته هغه پښتو یې کم از کم زده ده که نه موږ په تعلیمي ادارو کې پښتو نشته
اخیرانۍ پوښتنه مې دا هغه ده چې پښتنو ته په خاص کر پښتنو لیکوالانو خصوصا شاعرانو ته به مو پیغام څه وي
پیغام او زه به څه یم او هغه زما پیغام به څه وي او هغه چې څه پیغام دی هغه زموږ په شعر کې موږ وړاندې کړی دی او شاعرانو ته یوه خبره خو دا ده موږ چې په دغه ادبي کانفرنسو په دې سیمینارو په دې کې دا خبرې کېږي همیشه دا خبرې چې دنیا د موږ سره دا ظلم کوي او حکومتونه باید چې دا وکړي او قراردادونه پاسیږي او بل څه کېږي دا باید چې موږ وغواړو دا خو موږ هم د دې ټولنې غړي یو که نه دا هم زموږ حق دی لکه د یو عام سړي لیکن زه چې لیکوال یم زه چې شاعر یم هغه زه به دا خپل قلم یم موږ باید چې دې ته حساب وکړو چې زموږ دغه قلم چې دی دې په دې معاشرې په جوړولو یا ورانولو کې یو څه رول شته که نه دا څلوېښت کاله چې پر موږ دا ناورین روان دی دې ناورین یو مخ موږ یو بلې خواته دا زموږ قلم ګرځولی دی که نه دا اور چې دی د دې په زیاتولو کې یا د دې په وجودو کې دا زموږ د قلم یو څوک دغه شته که نه ونډه شته که نه دې باندې باید چې لیکوال غور وکړي او زه دا معصوم که نه چې د هر چا ونډه په دې اور کې شته زیاتولو به کولو کوشم د شاعر ده په کې نه معلومېږي یعنی موږ داسې نه سوچ چې دغه د شاعرانو په وجه دې ناورین دا شکل واخیستی دا که دوی نه وای دا به دورې تللی وای که نه نو دغه شاعران باید دې ته موږ وګورو چې دا زموږ چې موږ وایي موږ اهل قلم یو دغه د قوم ته دا زموږ قلم باید چې یو لاره ورکړي دا زموږ مسایل باید چې هغه لاره داسې نه ده چې موږ د خلکو وړو دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا ستا د قوت د قلم قوت باید چې خلک په دا لاره روان کړي نو هغه شی دنیا کې داسې دی ته یوه کتاب انقلابونه راوستلي دي یو یو کتاب د پورو انقلابو شاته یو یو کتاب یو کنه هغه بیا ډېر خلک ته قوت ورکړی نیمه دنیا د هغه څه قوت اخلي اوس موږ داسې کتابونه چې دا زموږ کوم قوت ځینو اخلي کم دي او که یې هم ستا د دا مسله ده چې ستا د کتاب اثر ستا کام ته به نه رسېږي ستا کام کتاب ویلی نشي ځکه چې هغه تعلیم نشته. دویمه خبره دا چې تعلیم یافته خلک یې ام نشي ویلی ځکه چې دوی تعلیم په بله ژبه کې سوی دي. دوی د بلې ژبې کتاب خو ویلی سي ستا د نشي ویلی. نو ستا په دا شعر کې که قوت هم وي دا قوت یې تر خلکو نه رسیږي. اوس دا وایم چې دا قوت دومره دوی هم نه او کسی هم بیا موږ دا یو رول نسو په دې کې لوبولی په دې چې دا ستا او ستا د کام ترمنځ یو دیوال ولاړ دی. نو دا شی دا د لیکوالو د پوهانو د دې تر ټولو لوی ذمواري ده چې دغه ژبه چې ده دا په دې سیستم کې را ننباسي، دا تعلیم ته را ننشتلسي. دا نو بیا به ته د خپل قوم سره بستا یو لاره جوړیږي که بیا ته په دې قوم دا کې اخبار اوباسي ده به دا خلک ویلی سي، که ته په دې کې کتاب ولیکي هغه به خلک ویلی سي او هغه خلک باندې اثرات هم کېږي. اوس چې ته اخبار اوباسي هغه نه چلیږي ځکه چې دا ستا خپل خلک یعنی شخص دی خار د بله ځای خلک راځي په بله ژبه کې. دلته ټول اخبارونه د هر پښتانه کور ته د سهار بیا اخبار رسېدلی وي، د خپلې ژبې اخبار چې دی هغه نشي ویلی. نو دا زموږ یوه مسله ده چې تر څو دا ژبه موږ په دا سیستم په دا نظام کې ورداخله کړې نه وي، دې ته مې خپل ځای ورکړی نه وي، دا هم په خپله خپله کړې نه وي، نو تر هغو باندې زموږ د شعر او د ادب اثرات مشکل ده چې ورسېږي.
درویش درانی صاحب ډېره ډېره مننه کور مودان چې موږ ته وخت راکړ.
ستاسو هم کور ودان ډېره ډېره مننه چې ماته مو د څه ویلو موقع راکړ.